د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زی څلور کارکوونکي د طالبانو په بند کې د نږدې یو کال تر تېرولو وروسته نن خوشې شول. د جرمني ویلټ ام زونتګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمني اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زی ادارې څلور سیمه ییز کارکوونکي نیولي دي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویان ویلي و چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جی آی زی په نوم د نا دولتي موسسې په افغانستان کې د دې کسانو تر نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاوه. جرمني په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د بیان د ازادي کوروي د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرازیتونو د خبرېدو لپاره و اندېښنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو او د نړیوالو میثاقونو له مخې د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د افغانستان انټرنیشنل اجرایه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړي او ویلي دي د دوی دا اقدام د افغانانو د غږ د خاموش کولو هڅه ده. طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې له رسنیو تمه لري د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سمې خبرونې وکړي. د رسنیو او د خبریالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی له هغه وخته چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې وویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې غوی میاشتې په 9 اصلي میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. ایران وای د ګواښ او فشار نه بلکې د ډیپلوماسۍ لارې د لانجو حل ته چمتو دی. ورسته له دې چې متحده ایالاتونو پر تهران نوی بندیزونه اعلان کړل، د ایران دولتي رسنیو نن د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړ چې وایي ایران تل د لانجو حل ته چمتو، خو په دې شرط چې خبرې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وي نه پر ګواښونو او فشارونو. عراقچی دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وویل دا ټولنه غواړي د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي ایران د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته بالستیک توغندي ورکړي دي، پر د هیواد متحدو ایالاتونو ته ورته بندیزونه ولګوي. او روسي چارواکو اوکراین ته ګواښ کړی چې که د لویدیځ په وسلو په روسیا کې دننه حملې وکړي نو په نتیجه کې مسکو ښایي پر اوراین او بخې پر اوکراین د اټومي وسلو برید وکړي. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف چې اوس مهال د امنیت شورا مرستیال دی نن خبرداری ورکړ چې که پر کیف د لویدیځ په وسلو پر روسیا کې د حملو بندیز آزاد شي نو اوکراین به د نړۍ په نقشه کې د یو ویلې شوي خړ ټکی بڼه غوره کړي. کیف بیا بیا غوښتنه کړې چې باید د روسیې په قلمرو کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ذریعه د برید اجازه ورکړل شي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې په دایکنډي ولایت کې د ورستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه خبرګونونه ته کتنه کوو. د ایران په کرمان ښار کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې پر دوی د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې وکړي.
دا ډېر افتخار ځای د موږ ته. موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق لنیز نه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتې دول اندېښنو خبر شي.
که چیرې به تختنه سپی یو انسان وچیچی نو که دل شي خدا نه خواسته هغه د ربیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي راديو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد د کلتا ستوړند کوم. په دایکندي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن د جارک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې بریټ د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکندي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوی دی، خو د دوی په وینا د قربانیانو وارثین په یو وخت له دې پیښې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکندي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیخه په کلک ټکو غندلې او دغه بریده زړه بوګنون کوي بللې دی. د پنځم به د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې 14 کسان وژل شوی او شپږ نور ټپین شوی دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان ستيفن دوجاریک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل،
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو تلپلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند خاغلی ګوتریشت قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي یو ځل بیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیخه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیری کرنډیکر، د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د بشري حقوقو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکو فرشته عباسی هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلې جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکندي په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږي شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکندي بریټ داخلي چې طالبان د قومي او مذهبي لګکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاد پیښه کې 14 عام ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکندي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوی دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د سیمې خلکو سره چې موږ کومې اړیکې لرو د هغې له مخې پرون ټول شهیدان خاورو ته وسپارل، خو تر اوسه حکومت د پیښې د عاملینو د نیولې لپاره کوم عملي اقدام نه دی کړی او خلک په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي او وایي چې یوازې په رسنیو کې په بیانونو دي بس نه ونه شي.
د پنځمې پورز غرمه مهال د وسلوال بریټ د دایکندي غور په لوی لاره وشو. سیمایزو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د دایکندي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ور باندې وکړي. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د بریټ مسولیت و معنی ویوي اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د بریټ په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعاګانو د غنو مرګونو بریدونو مسولیت منلای دی. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړې چې په دغه هیواد کې د داعش ریښه ایستلی، خو ملګری ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې اوس پر دوی د هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلای دی. دوی ازادي رادیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په عین حال کې پر خواله رسنیو د کرمان خار د برتسیر ولسوالۍ څخه په خبرو شویو تصویرونو کې لیدل کیږي چې د یو نانوایی پر شیشې یو لګول شوی کاغذ کې لیکل شوی دی چې د محکمې د پریکړې له مخې پر اتباو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی. اتبا یعنی افغان کډوال.
دیواران نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا. تابلو میزنن که همی ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران که یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یو ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسلې نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تلوي. نانوایانې سهمې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړي ویشي. هر نانوایی له دوه دریو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدان یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یو لوی ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایی ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا وه. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کور ته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامي کارتونه مو ور وښودل
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په برتسیر سیمه کې د یونانوایی پر خیخې د قضایي قوې لخوا استول شوي لارښوونه نصب شوې او په کې لیکل شوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نانوایانې به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اروان میزان خبری آژانس د جمعه په ورځ د برتسیر قضایی قوه د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایی پریکړه نه ده او دا موضوع د برتسیر خر د تامین په شورا کې د دولتي امنیتی چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا پورتوګا یعنی د کډوالو په کم کې کولای سي چې په دولتي بیا له کوپونه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه څه نه دی ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. د غاژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په خبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سویو. تینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګوندیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایران وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا د فوتسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوب کوي. د افغانستان لومړنی لوب به د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. په ازبکستان کې د افغانستان د فوتسال د ټیم مسئول مدیر وایي چې لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي. په عین حال کې په تاشکند کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي چې د لوبې نندارې ته به له نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یک شنبه د افریقا د پیاوړي لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2024 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 5 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمنازیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي.
د خدای شکر دی، د لوپاړو روحیه ښه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېیمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2024 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13 د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21 د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یوه ستره تاریخي بریا بولي. سیون مویان او د نشراتو مسول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل.
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو ټیمونو څخه دی چې له نورو ټیمونو سمر کې ازبکستان ته رسیدو او د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړي. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمريني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځان یې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړي.
پورت وخت کې په تاشکند کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي د لوبي ننداري ته بل نګدي ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو لدوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل.
واقعا جای خوشی و مسیدت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیار ده خوخی زیده چه دا افغانستان تکره زوانان پا دی ورسته و که پا خپل وارتیا و سر نریوال جام تا لارا و مندلا دا پا خپل پسیمه که دا افغانان و ایزت خی زده دی لو بی سخت لیواله ایم و انشالله پا تاشکند که دا میشت و وطنوال و لدل سر با پلو زوانان و دا ملاتر و تشویق پا مخه دا دی لو بی لیدو تا ولار شم.
پا تاشکند که او بل افغان خالد صافی ازادی رادیو تا وویل.
دا ډېر افتخار ځای ده مونږ ته، موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق کړي نږدې نه، ځکه چې زموږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی ده.
د 2024 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سنبلې میاشتې په 3 نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولې د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه، چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښۍ سره مخ شوه.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حمله کې د 11 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. په عین حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 اوښتی دی. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لرشته لره 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت وژل سول چې د اسرایل لخوا پر یو کور بمباري وسوه. د غزې په یو روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل سویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل سوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل سوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید سوي نه دي او د اسرایل پوځ هم د دې پېښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1,200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 33 مړې وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلي چې د اسرائیل لخوا تیر شپه د غزې ښار هغه کور په نشه سو چې بې کور سو یو فلسطینیانو پکې پناه اخیستی و. د دغه بنسټ ویان محمود باسل د فرانسې خبری اژانس ته ویلي تیر شپه د غزې پر نور برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه لس کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1,102 او د ټپیانو 15,280 ته رسیدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي. هاخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسېد. تیدروس ادهانوم گیبریسوس پرون پر خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د دې کمپاین پر مهال له 1500 زرو ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی ډوز ورکړل سو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو له اوسه د مخام له شپږو بجو د سبا سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبرونه کوي. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو د ازادي راډیو خبرونه په 19.25 او 25 متره لنډو څپو اوریدلای شي. که لاند درته وایم ازادي راډیو د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 19.25 او 25 متره لاندو څپو او د مخام له وو د سهار تر وو په 12 شپږنوي منځنۍ څپو خبرونه کوي. د کابل اوسیدونکو په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوږی جوړ کړی او کله ناکله د سپي پر خلکو هم حملې کوي. کابل ښاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپي او لیوني سپي په یوه کال کې له کابل ښار نه راټول کړي دي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې کوڅه ډب سپي تاسو وداړي نو باید ژر تر ژره ځان واکسین کړئ.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابل څخه پخه جوړه شوه.
هغه ځای چې سپی پرې داړه لیوم تر یوې اونۍ پورې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هر ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکو لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډب سپیو له موجودیت شکایت کوي.
ولګر د سپیانو پاک له په دې علاقه کې ډیر شوی دا ډیر ده. دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو پودا ته ځي، دکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاک له که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د کوڅه ډب سپیو لډاره یې کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل ښار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 12 ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یوه کال کې 2,600 کوڅه ډب سپي د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 سپي له کابل ښار راټول شوي چې له بده مرغه 8,303 شي د لیونۍ سپیو په ویروس اخته و چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه یوړل شول او 2,104 اتیا بیا تر نیولو وروسته واکسین شوی. در هغه اقیم شوی او د خزینه نسل رحمونه لمنځه وړل شوی.
د ساري ناروغیو متخصصین ل ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوسډه بوسپیو موجودیت خطرناک بولی.
کچيري دغه به تختنه سپي یو انسان وچی چی یو ویخري نو کې دل شي خدای نه خواسته هغه دی ربي شو د لیوانی سپي په ناروغي باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناک ده او د کوسډه بوسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیايي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره کې واکسین او درملنې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د خځو د سینګار د وسایلو یا سیمساریو پلورونکي شکایت کوي چې کله بازارونه همداسې ساړه وي نو دوی به مجبور شي چې خپل دوکانونه وتړي. بلخوا خځې او نجونې چې د دې دوکانونو اصلي پیرودونکي دی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته چې دوی خپل دندې له لاسه ورکړي او اقتصاد خراب شوی، اوس د سینګار د وسایلو د پیرودلو وس نه لري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سینګار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو سره په تیرو دریو کلونو کې لکار او سوداګرۍ د خزو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
موش آرایشی تو کې له ایران را وریده وو. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیون تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوی، ځکه چې شزی نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکو هغه شزی به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې خو اوس بیکار دي، نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري. که هم داسې دوام وکړي موږ څه چې شایي هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ دو پخوانی او پیرودونکو لړلې تقریبا 80% نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خزو کار بند کړي او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم لودل جبری دی. موږ د سیمساری دکانداران آن د دکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دکان په نیمایي بیه لیلام کړم او وی تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کینم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې لبیا واکمنیدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوای دی. د کابل ښار اوسیدونکي او د یو ښوونځي ښوونکي زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخواه وه او په هغه کې کولای سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوسګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
کاغه خزینه وی او کنارینه وی خپل ورځ مې اړتیا وی او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. مو کوم کله چې مخکې مو دند لرله او کار به مو کوو، نو سره لدې چې د خپل کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو. کولای مو شول چې په خپل هغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان لپاره پوره کړو او څه چې مو خوښوه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي موسسه کې کار کوو او اوس د طالبانو د حکومت له خوا د بندیزونو له امله وزګار سوي. ازادي راډیو ته وویل
قبلان خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چدند مو درلودي د ارایشه او روغتیایي توکي پیر را تاسانه وو لکه رنگ ناخون لپسرین میک اپ زین کریمونه روغتیایي توکي او همداسې نور خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ سته ارتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ له تیر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د خزینه سنگرتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولای دی. طالبان سره لدې چې اداوې کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق ترڅنګ په ټولنه کې د ښځو د آزاده تګ راتک او ګرځېدو د حق اخیستو ترڅنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی غږ او صورت اورت بللای چې نړیوالو دا د ښځو بشري حقونو نه سرغړونه بللې ده.
د شپې 9:00 او 10 دقیقې شوې را سره اوسې د خبرونه په دوام کې نیمه نړۍ پروګرام راځي. خو لومړی خبرونه. د جرمنی د نړیوال همکارۍ د ادارې جی آی زیډ څلور کارکونکي د طالبانو په بند کې د نږدې یو کال تر تیرولو وروسته نن خوشې شول. د جرمنی ویلت ایم ځون تک ورځپاڼې د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړی. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمني اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زیډ ادارې څلور سیمه ییز کارکونکي نیولي دي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویاند ویلي وو چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جی آی زیډ په نوم د نادولتي موسسې په افغانستان کې د دې کسانو له نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاوه. جرمنی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د بیان د ازادۍ کور وایي چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرزیتونو د خبرېدو لپاره اندېښنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې پر رسنیو هر ورځ فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو او د نړیوالو میثاقونو له مخې د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان اداره کوي ویلي په تیر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوي. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاستراوړنو د تشریح په پروګرام کې ویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې کلی د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تیرې غوایي میاشتې په 9 د سترې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تیرو دوو کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې. ایران وایي د ګواښ او فشار نه بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د لانجو حل ته چمتو دی. وروسته له دې چې متحدو ایالاتونو پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل، د ایران دولتي رسنیو نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړ چې وایي ایران تل د لانجو حل ته چمتو و، خو په دې شرط چې خبرې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وي نه پر ګواښونو او فشارونو. عراقچی دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وویل دا ټولنه غواړي د هغو راپورونو په غبرګون کې چې ایران د اوکراین پر ضد په جګړه کې روسیې ته بالستیک توغندي ورکړي دي، پر دې هیواد متحدو ایالاتونو ته ورته بندیزونه ولګوي. او روسي چارواکو اوکراین ته ګواښ کړی چې که د لویدیځ په وسلو په روسیا کې دننه حمله وکړي نو مسکو ښایي پر اوکراین د اټومي وسلو برید وکړي. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری مدویدف چې اوسمهال د امنیت شورا مرستیال دی نن خبرداری ورکړ چې پر کیف د لویدیځ په وسلو په روسیا کې د حملو بندیز آزاد شي نو اوکراین به د نړۍ په نقشه کې د یوه ویلي شوي خړ ټکی بڼه غوره کړي. کیف بیا غوښتنه کړې چې باید د روسیې په قلمرو کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ذریعه د برید اجازه ورکړل شي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغی هم خلک باندې کې او غاګي وځي خو سی غاګ هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي
غاګ می حرام
د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندیښنی د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي؟
د مسالې کې چې پیغمبر پاک وو چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي؟
نن ام د موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر من اردونکو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي. دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګیدلي دي. افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کوو. د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی. د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه طالبان موږ ته وایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلې یو نه اوس ګرځو او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځایه نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضرورت دي. اوس یو کورنۍ کې 10 نفره دي، 8 نفره دي، نارینه به یو نفر یې هغه بځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته نو دا بځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سې محرومې راسي او هغه له لاسه ونیسي بیا به دا دکان ته بیا. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي سه حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک سه حجاب نه غواړي سي وي کی هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ضروریږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپل په حجاب کې ژوند کوي نه غواړي سه به حجاب وګرځي. حجاب چیشته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې. دا خو حجاب نه ده، ته سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږي؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سه هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سلاندې هغه کومه بې حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي هغه له منځه وړای سي هغه منې کوای سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپل رښتیا په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل خو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي په الحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکار چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي وایي، افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغیو څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د ښځو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلک باندې کې او غږی وځي خو سې غږ هم ویل دي چې غږ مو مورات دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړی. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي. خدا هم غوډی ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک ځینې خزي تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري. نو غوډی څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یو لوی ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي. په تیره په دې ګرمیو کې
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قرآن شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو یې لګولی وایي:
پرختیا چې ما واوریدل چې دا بل فرمانی رئیس سره ده چې دا خزی باید مطلق مخی باید پټی کنه، د پخوا پخوان لایک چادری یا واغوندی یا چې دا بیخی چې نقاب هم استعمال کو زمونږ سترګې ښکاری. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي کنه چې مونږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، ټول خلک مسلمانان دي او هغوی پوهیږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي او خپل حجاب سره قام کوي یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستی ده او خپل ژوند مخته وړلې ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. مونږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زمونږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر ده. خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کړي کنه، دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ به نه وي. حتمان به دوی یو عکس العمل ښیي د افغان ښځې او کېدی شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنیوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدی شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي کنه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هیڅ بیرون نه وم وتلې، په دې چې ما یو دقیقه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطر ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کړم، کنه استفاده نه کوم دا ماسک. هغې له خاطر از پیغام ده خویند او د مایندو له درد څخه د مریضی او څخه کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرز لري چې نشي کولای خپل مخ پټ کړي کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي کنه، دا زیاتی ده چې زموږ خویند سره کېږي او د فرمان سره. نغې له خاطر باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو دا خپل پیغام ورسو چې دا خپل فرمانونو کې لیک غور وکړي کنه، یو حالت رانه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته څه شي چې مونږ کوو کنه. دا خلک چې کوي مسلمانانو کې وس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې پزړه کې او صلاحیت ولري دا خپل فرمانونه صادروي.
bale په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسی تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اتا په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي مملکتونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډیپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډیپریشن کې دي. او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجه نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه کنه، د په حساب د لوګې نه شکایت لري، د بیکاري نه شکایت لري. په دې چې دوی وکولی شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي کنه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي، دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت د پریس او د اتامنتل عصبي ناروغیانو کې به مبتلا شي او ټول افغانستان به خاموش شي. نو د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش خار د افغانستان نه جوړ کړي. په دې چې افغانستان چې دا یو پزوس نه یي 80% ښځې دي کنه، هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش کنه بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلوي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لیس طالبان بیا وخت ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد ناقص ده کنه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی به نه پوهیږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک نجیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی زید ناقص خبرې ډېر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل، د فتنې شروع کړل، همدا چې د ننه وتل په حساب ټکولې شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیشو چې راځه دا ځلې لکه ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یار ورځ قویدات نازل کړ، قویدات نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل قانون نه سي اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوز یې اندا علت یې د خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هیڅ وخت هم داسې والاتی ور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناس وکنه، مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي، کالکان ناس دي، مونږ هم داسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري. دوی هغه له خاطر اته وایي چې اواز د خزې هم مونږ وایي تاریکي، د خزې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکو. دا شیان خو سمو ناس مطالعه لرو، د عادي سونه د اسلام نه هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده کنه. او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط منل او نه تفریط منل. مونږ د 1400 کاله مخکې تم لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیات ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادروو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لکه خلک لري لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وکړو.
د اسلام مبارک دین د هر څه د پاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه د پاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زبده حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وکړه چې پیغمبر پاک ته راغله. نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب رقاق، دا هغه د لباس او دا ډیر نریو ډیر نازک لباس، لکه موږ باج وخت کې کوم توجه شو کنه. نو د وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسبه نه ده لن يصلح منها ان يرى منها، یعنی په کار نه ده چې د هغه اندام ښکار شي الا او وی ویل چې په کار نه ده چې د هغه وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه. نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده، فقط مخ دې ښکاری باک نه کوي، لاسونه دې ښکاری باک نه کوي، که قدمین دې ښکاری باک نه کوي. نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره، او دغه سنت کې د دین کې غلو. ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو، تاسو وي ځانونه وساتې د غلونه، په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي، افراطیت مکوي په دین کې. ولی فإن من كان قات من كان قبلكم، تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک هلاکا هلاک شو، هغه په څو وجبانې په خپل دین کې غلو کوله. نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی، لاسونه په حجاب کې نه دی، قدم په حجاب کې نه دی، او ته وایي چې دی، آیا ته د رسول الله نه خپويږي؟ که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی، آیا ته د هغه نه خپويږي؟ که اوس موږ چرته دغه سی وایو چې اوس فتنه ډیره ده، آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهېدو چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي، په وخت کې به سیستمات راوځي، په وخت کې به مثال د خبرې دغه الکترونیک به مخ کې ځینو، الله پاک به پیغمبر له ویلې وای چې کنه چرته داسې حالات راغله او داسې مملکتونه راغله او ټولنې مخې ته راغلي، بیا دغه وخت کې مخم پټ کی. نو چون دلته دا خبرې نشته ده، په دین کې غلو نشته ده، دین موږ ته واضح ده، د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي. او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم، په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم، دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دادی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د په عورت او په حجاب کې نه راځي.
طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د ښځو ټول مخ د پټي، د ښځې غږ د نه اورېدل کېږي، څومره بیا افغان ښځې په تکلیف کړي، له رواني اړخه یې دوی وځپلې وي ځورولې.
حکم د پاسه حکم، حکم د پاسه حکم، یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم، د شرم د پاسه شرم. څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس، یعنی دین خو واضح دی، قرآن حدیث اجماع او قیاس د علماو واضح دی، دو پکې څنګه داسې خبره رو بس؟ فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو داسې تشریح ورکوي چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی، خو اوس د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو. یعنی ته د رسول الله نه مخکې رواني، ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې رواني، ته د نورو ائمو نه مخکې رواني، شیخ البانی رحمه الله نه ته مخکې رواني. یعنی دلته فقط یوازینی علت، یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشحالول، د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول، د اغه د تطبیق پروسه روانه ده. او ضمناً د افغانستان دغه بغیرته او دغه باشهامته قشر چې زنانه دي، د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او دو د ټولنې کې حذف کول، او وسره څنګه کې بیرته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي.
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي، آیا په ځان باندې باور نه لري؟ د فتنه له مان سره وهي، ته دغه مملکت حاکم یې اوس، خو ته فتنې له منځه یسه، ته مېرمنو باندې ولې قیدات راولي؟
اصلا دغه خبره زه ساس منم، اصلا فتنه نشته، دو تشه د منځه ویسي. زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم، خو د حقيقي اسلام نه خبرې، ما په حقيقي معنا سره علوم ویلې دي، حدیث مې ویلې دي، قران مې ویلې دي، اجماع د علماو نه خبرې، قیاس باندې پويګم. زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم، غونډي مملکتونو ته تلم، خلیج ملکونو ته تلم. یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراعات کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو، د دوه کوم راتګو، د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دوه راتله، زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته. د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی، چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي، هغه سعودي عربستان دی. دا موږ تاسو ومنو، ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو. زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډي سیستم د دوه مال الته ښکارا کې په مدینه منوره کې او په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي، چې دلته یو خاص عقیده لري، کدا سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود. زم به د دوه خبره منم، دوه وای چې بالکل صحیح ده، خو اصلا نشته دی، اصلا نه فتنه وه نه فتنې شته دی. او موږ تاسې په هېڅکله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولی، دا د دین تقاضا هم دا ده چې موږ نشو کولی په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت ته وکړي. خو اصلا یو خبره بله کوم چې د دو زړونو کې فتنه موجوده ده، د دو په ذات کې فتنه موجوده ده، د دو په شان کې فتنه موجوده ده. غواړي دو د دین نه خبره دي. کله اوس مثال دو مخکې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی، نو موږ ځکه د ګیلمن جنازه نه کوو. نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته، خو موږ یې کوو د فتنې لپاره. هلته امام ابو حنیفه مني، دلته امام ابو حنیفه نه مني. خو دلته نه ده، دا دین د ځان دپاره، د خپل شهوت په خاطر، د خپل ګټو په خاطر، د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي. نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي، او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي.
بله، دوی یو ځین فرمانونه وضع کړل، بندیزونه په میرمنو باندې، په ځوانانو باندې، په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هماغه بندیزونه نور هم تقویه کوي. چې یو بله خبرې دام کړې ده چې له دې وروسته د شب یلدا او نوروز او سمنک دغو مراسمو کې نه بل مانځل کېږي، میرمنې د نه سره راټولېږي. په دې خبرې وکړي، دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره، د وخت د تېرېدلو لپاره دا میرمنې ټولېدلې، دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه هم اوس نه پرېږدي.
زه په دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت، هره ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي، هغه دوه حالات لري. یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دې نه بمبره نه دی، بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر، د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري، هم فرهنګي. موږ هېڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولی نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نه شو کولی. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځې چې دي، دغه زموږ عناناتو کې دي، دا زموږ فرهنګ دی، دا زموږ کلتور دی، دا زموږ یو لنډ اصطلاح باندې یو ساتیرې، یو سبب کېږي زموږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزه تاسې ته وایم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبې کولې، د وخت لوبې چې ارڅه موجودې وي، لوبې کولې. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبې سیلو کې؟ هغه ویل چې ول نه یا رسول الله، زه غواړم چې وی ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمایي چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره مې دغه مخ ته کې خود، د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګېدو، ما دا سیل کول. و ما له دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و ما له چې نه یا رسول الله ګورم. و به راته ول چې عائشه بس نه دی، سیل خو ډیرو کول چې یا رسول الله زه ګورم. نو کچرته لوبې، چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکړه؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه؟ چې د هغه شان، د هغه جاه، د هغه جلاله، به ام المؤمنین، ام المؤمنین عائشه ته وای چې راشه سیل وکړه. نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی، فرهنګ بیل شه دی. ها هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده، مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی. نو ماته له دا ویلو چې دو ګوره، زمنګ دو حالات دو د منځ وړي. زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دو ختم کړو، اوس دو ه دام راغسته ده چې زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي. یو ټولنه، یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري، دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بی بنیاده ده، دا ټولنه هیڅکله د سعادت او د رفاه په لوري باندې نشي تللی، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او دا نور دفن کیږي. د یو ټولنه
که څه هم په تیرو خپرونو کې مونږ میرمنو ته د مرکې په اخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به څه ورته وایو چې یو بل بندیز په دوی باندې وضع سوی ده، مرکه به په څه باندې ختمه کړو؟ افغان میرمنو ته چې په افغانستان کې دغسې سختې شپې ورځې تیروي، څه ویل به ورته ولرو؟
دومره به ورته به ووایو چې موږ د افغانستان نارینه، موږ د افغانستان علما، او موږ د افغانستان ټول با قلمه او باسواده خلک، دو ته هم ملامت یو، هم خجالت یو. موږ خپل د ژوند، د خپلو اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو. خوشحاله یو چې زما اولاد تعلیم کوي، د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده. دا هم ملامت یو، هم خجالت یو. او دې باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پوهیږي او په الف با باندې پوهیږي، دغه ملامتي او دا خجالت دې اومني. او د افغان د غیرتي ولست به هم دومره ووایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې، په دغه لوی درد کې ځان سره شریک ګڼو، ځان سره شریک ګڼو، او الله له رجوع وکړي، او الله نه دا وغواړي چې د داسې یو حاکم نظام چې الله د تا نه نه ویریږي، الله دې موږ ونه خلاص کړي. ځکه چې دا د الله نه نه ویریږي، دوی کله چې انسان د الله نه نه ویریږي، د هغه چا نه ویریږه. نو فقط دوی سره په غم شریکۍ کې ځان شریک ګڼم، او دوی ته ملامت یو، دوی ته خجالت یو. او د افغانستان ټول خلکو باندې غږ کوم چې کنور هیڅ نشي کولای، هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکړي، په شریک سره دغه غږ بدرګه کړي چې د افغانستان د مظلومو، محرومو، بیچاره خويندو نه موږ معذرت غواړو، موږ ملامت، موږ خجالت. بس
بله، ډیر ډیر مننه،
به عزت اوسېږي.
درنو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 14 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هیڅ چاره.